وخ په افغانستان کې د مازدیګر 4 بجې شوې. زه اجمل تورمانم چې د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکاري درته د خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې ووري چې په لخکرګاه کې بیا بریدونو زور اخیستی. له کابل او نورو ولایتونو هم راپورونه لرو او خبرونه خو په سر کې مخکې تر دې چې کورنۍ خبرونه ووري درته وایم چې په بهرنیو خبرونو کې به له دې موضوعاتو خبر شي. مسکو او واشنگتن وایي دوی په سوریه کې د اوربند پړه یوې موافقې ته نږدې شوي، خو تر اوسه ډیر وخت اړتیا ده. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ته ویلي چې دا ډیره مهمه ده چې له سوریې سره د ترکیې د پولې د خوندي کولو کار بشپړ شي. خو لمړی د افغانستان خبرونه چې محمد حدیث پردیسی وړاندې کوي.
السلام علیکم. د خبرونو سرټکی ولسمشر محمد اشرف غنی وای افغان حکومت به له پوره چمتووالي سره د بروکسل په ناسته کې ګډون وکړي. د حکومت اجرایه ریاست وایي که حکومت د ځینو کارونو په ترسره کولو کې پاتې راغلی، دا په دې معنی نه ده چې ګواکې خپل مشروعیت له لاسه ورکوي. او یونسکو یا د ملګرو ملتونو علمي، فرهنګي او روزنیز بنسټ په یو تازه گزارش کې دا موندلې چې په افغانستان کې 10 میلیونه خلک سواد نه لري. دا هم بشپړ کورنی خبرونه. ولسمشر محمد اشرف غنی وای افغان حکومت به له پوره چمتووالي سره د بروکسل په ناسته کې ګډون وکړي. خاغلی غنی دغه موضوع نن په کابل کې د حکومتي لوړپوړو چارواکو په ګډه ناسته کې بیان کړه. ولسمشر غنی یو ځل بیا په ټینګار سره وویل چې افغان حکومت د فساد له منځه وړلو لپاره جدي اراده لري او په دې برخه کې ګڼې لاسته راوړنې هم لرلې دي. په ورته وخت کې ځای رئیس ډاکټر عبدالله هم په دغه غونډه کې تاکید وکړ چې حکومت له منظم پلان سره دغې ناستې ته ځي، خو سپارښتنه یې دا وه چې د بروکسل په غونډه کې باید د افغانستان اوسنی وضعیت په سمه توګه تشریح شي. بروکسل غونډه به د اکتوبر په میاشت کې د بلجیم په مرکز کې وشي او تر ډیره به پر دغه ناسته کې ګډونوال له افغانستان څخه د مالی او اقتصادي مرستو پر دوام بحثونه وکړي. د حکومت اجرایه ریاست وایي که حکومت د ځینو کارونو په ترسره کولو کې پاتې راغلی، دا په دې معنی نه ده چې ګواکې خپل مشروعیت له لاسه ورکوي. د اجرایه ریاست مطبوعاتي سلاحکار حشمت الله راتفر نن ازادي راډیو ته وویل چې د ملي وحدت حکومت د 5 کلونو لپاره دی.
سیاسی هوکړه لیک د ملي وحدت د دولت داند د 5 کلونو لپاره مشخصه کړی ده. دغه هوکړه لیک د ملي وحدت حکومت لپاره ځینې داندې سپارلې وي چې موږ د بیلابیلو دلایلو په خاطر دا داندې ترسره نشو کړای. دا چې دا داندې پر ځای شوي نه دي، دا هیڅکله په دې معنی نه ده چې ګواکې دولت کمزوري کیږي یا لمنځه ځي.
اجرایه ریاست په داسې حال کې د حکومت د کار د مشروعیت ډاډ څرګندوي چې د ملي امنیت پخوانی سلاحکار رنګین دادفر سپنتا ویلي که حکومت د خپل مشروعیت کړکیچ حل نه کړي، خلک به خپله تصمیم ونیسي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې بشپړ راپور اورېدلی شي. وروستی خبر، یونسکو یا د ملګرو ملتونو علمي، فرهنګي او روزنیز بنسټ په یو تازه گزارش کې دا موندلې چې په افغانستان کې 10 میلیونه خلک سواد نه لري. د غیداري استاذي د سواد د نړیوال ورځ په مناسبت په قصر سپیدار کې جوړ شوی غونډې ته ویل چې ساکال په افغانستان کې د بې سوادۍ کچه 3.5% تل وړه شوې ده. اجرایه رئیس عبدالله بیا دغه ارقام ټکان ورکوونکي بولي او تاکید کوي چې دغه کړکیچ هڅې باید یوازې په شعارونو کې خلاصه نشي. په دې اړه هم وروسته په خبرونه کې درته تفصیلي راپور لرو. د افغانستان کورنۍ خبرونه هم دومره ول. بهرني خبرونه له نوریاس نوري څخه واوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ته ویلي چې دا ډیره مهمه ده چې له سوریه سره د ترکیې د پولې د خوندي کولو کار بشپړ شي. دواړو مشرانو نن د چین په هانګ ژو کې د شلو اقتصادي هیوادونو د سرمشریزې په څنګ کې سره وکتل. اوباما وویل د ترکیې د پولې خوندي کول ځکه مهم دي چې له سخت دریځې اسلامي ډلې سره یوځای کېدونکي کسان به له همدې پولې سوریه ته اوړي. دا په ترکیه کې له وروستۍ ناکامې کودتا وروسته له اردوغان سره د اوباما لومړنۍ انکتنه ده. ولسمشر وویل د دې رژیم د بدلولو لپاره دغه هڅه غندلې او له ترکیې سره به کار وکړي چې دا مسله یقیني شي چې دغه ناکامې کودتا مسؤولین عدالت ته راوکاږل شي. ما هغه ته ډاډ ورکړی چې د عدلی وزارت او زما د ملي امنیت ټیم به له ترکي چارواکو سره همکاري ته دوام ورکوي چې په څه ډول کولی شي دا مسله یقیني کړي چې هغه کسان عدالت ته راوکاږل شي چې دغه عمل یې کړی دی. اوباما دغه راز وویل چې د سوریې د کډوالو د ستونزو د هواري بار باید یوازې ترکیه په اوږو یونسي. د یو بل خبر له مخې د ترکیه پوځ ادا کوي چې له حکومتي ځواکونو سره په نښته کې د کردستان د کارګر ګوند یا پیکیکې تر سلو ډیر وسلوال وژل شوي یا ټپیان شوي دي. د ترکیه پوځ پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل د پیکیکې تر سلو زیات وسلوال غړي وژل شوي یا ټپیان شوي دي. پوځ نه دی ویلي چې په دغو کسانو کې څومره وژل شوي او څومره ژوبل دي. دا به په وروستیو کلونو کې په یوه ورځ د کردستان کارګر ګوند ته تر ټولو زیاته مرګ ژوبلوي. موسکو او واشنگتن وای دوی په سوریه کې د اوربن په اړه یوې موافقې ته نږدې شوي، خو تر اوسه ډیر وخت اړتیا ده. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوب نن وویل چې موږ موافقې ته نږدې یو، خو د عملي کولو لپاره ډیپلوماسۍ وخت اړتیا لري. هغه زیاته کړه د ده په باور د دې هیڅ دلیل نشته چې داسې وانګیرل شي چې دغه خبرې به ناکامه شي. هغه دا څرګندونې خبریالانو ته د چین په هانګژو ښار کې د شلو اقتصادي هیوادونو د سرمشریزې په حاشیه کې وکړې. نن د ورځې په پیل کې په همدې ښار کې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر باراک اوباما ویلي وو چې په سوریه کې د جګړو د پای ته رسېدو لپاره یوې موافقې ته په رسېدو کې د روسیې رول کلیدي دی، خو خبرې اترې ستونزمنې دي. اوباما وویل موږ د دواړو لورو د ملاتړ په برخه کې له روسیې سره ډېر اختلاف لرو، خو د هغې پروسې په اړه هم اختلاف شته چې له مخې په سوریه کې سوله ټینګیږي. اوباما وویل تر اوسه موږ دې مرحلې ته نه یو رسېدلي. زما په فکر دا به له وخته مخکې وي چې ووایو مخکې لاره روښانه ده، خو لږ تر لږه زموږ لپاره د دې فرصت شته چې یو څه پرمختګ وکړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د یوې موافقې پر سر چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې او نورو سخت دریځو په وړاندې جګړه کې د روسیې او امریکا پوځي همکاري پیاوړې کوي له څو اونیو راهیسې خبرې مخته وړې دي. په یوې احتمالي موافقه کې به په سوریه کې محاصره شویو سیمو ته د مرستو رسولو شرایط هم یقیني کیږي، او هم ښایي د ولسمشر بشار الاسد حکومت له دې منع کړي چې پر هغو سیمو بمباري ونه کړي چې د امریکا ملاتړي یاغیان پکې فعالیت مخته وړي. د جرمني په مکلنبورګ وورپومیرن ایالت کې انتخابات پیل شوي. دا هغه ایالت دی چې ویل کېږي د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل ګوند به د کډوالو د مسلې په خاطر رایې وبایلي. نظر شمیرنې ښیي چې هغې مخ په زیاتېدونکې نارضایتۍ ته په پام سره چې د مرکل او د کډوالو لپاره د هغې د ورخلاص پالیسۍ پر سر راپورته شوې، د جرمني د کډوالو ضد بدیل ګوند به ډېرې رایې وګټي. د غنننی انتخابات یو کال وروسته له هغې ترسره کیږي چې په همدې ورځ انګلا مرکل د کډوالو لپاره د جرمني د پولو د پرانستلو پریکړه کړې وه. د دغې پریکړې په اساس په سلګونو زره کډوال د جرمني خاورې ته ننوتل. په لومړي سر کې د هغې دغه پریکړه وستایل شوه، خو وروسته وضعیت بدل شو او په دې اړه چې دغه هیواد ته چې د اروپا ستر اقتصادي قدرت دی ورغلي له یو میلیون زیات کډوال به څرنګه په ټولنه کې جذبوي پر سر اندېښنې راپورته شوې. مکلنبورګ وورپومیرن چې د مرکل اصلي ټاټوبی دی د جرمني په شمال ختیځ کې یو کوچنی ساحلي ایالت دی چې 1.3 میلیون وګړي د رایې ورکولو مستحق پیژندل شوی دی. هغه یو د جرمني له کم نفوس او له تر ټولو بې وزلې ایالت څخه ګڼل کیږي. بل ځل انتخابات دوه اونۍ وروسته په مهم ښار برلین کې چې مستقل ایالت دی ترسره کیږي، او ورپسې عمومي انتخابات د راتلونکي کال په سپتمبر میاشت کې ترسره کیږي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه. او اوس هم مرزیه احمد زیده افغانستان د څو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل وړاندې کوي.
د هم د افغانستان د ځینو لوی ښارونو د هوا حالات چې د سانتیګریډ په کچه اټکل شوی. په کابل کې باسمان صافي د تودوخې لوړه درجه 1.1 او ټیټه 15. په هرات کې باسمان صافي د تودوخې لوړه درجه 2.1 او ټیټه 19. په کندهار کې باسمان صافي د تودوخې لوړه درجه 3.1 او ټیټه 40. په مزار شریف کې به اسمان ځای وریځ وي د تودوخې لوړه درجه 3.1 او ټیټه 26. په جلال آباد کې به اسمان وریځ وي د تودوخې لوړه درجه 3.1 او ټیټه 26. او په بامیانو کې به هم اسمان صاف وي د تودوخې لوړه درجه 1.1 او ټیټه 8.
تاسو ازادي رادیو اورئ. په لخکرګه کې بیا بریدونو زور اخیسته.
ور مشبه مخصوصان مم خوب نده کلی تکان شروع و برای مخصوصان نم تکان شروع و نوست عدد وار فار خرابیدی برای پداغ بانی مور.
اجرای ریاست وی حکومت به دزینو کارونو پا تر سرکولو که پاتر اغلوی خو مشوریت لری او مدعی 5 کاله ده.
توافقنامه سیاسی وظیفه دولت وحدت ملی را 5 سال تعریف کرده.
نور راپورونه هم لرو او په دوهمه نیمایی کې د ورکو شویو عزیزانو پروګرام.
زه غواړم چې خپل کور ویدا کوم په شیواله وتلې ما او زما تلیفون شمیره ده
در سره یو ملچا مو کړی. او ده هم د خبرونه لمړی موضوع په لخکرګه کې بیا بریدونو زور اخیسته. دوه ورځې کېږي چې د لخکرګه خار پر امنیتي کمربند بریدونه روان دي. ولایتي شورا وایي حکومت د قرارګاوو او دختي سیمو څخه سرتیری خار تر اولی چې د لخکرګه د سقوط مخه ونیسي. د هلمند والی ویان عمر زواک وایي افغان ځواکونه د لخکرګه څخه دفاع کوي او ګڼ شمېر سرتیری د لخکرګه کندهار ترمن د لوی لارې د پرانیستلو په عملیاتو بوخت دي. په دې اړه نور حال زموږ همکار الیاس دایره وی چې د الیکوپټر په غږ سره پیل کی.
سره لدی چې لشکرګه تار لازم د ملي اردو یو الیکوپټر الوتکه د 215 میوان کل اردو څخه اکمالات کوي. خو د لشکرګه په شمال او ختیځه څنډه کې د سرکار او پنجاب کلا د سیمو امنیتی پوستو ته چې د تیر شپې رئیس تر سختو بریدونو لاندې دي تازه دمې سرتیری نه دي رسیدلي. د پولیسو یو سرچینې د نوم نشو درو په شرط ازادي راډیو ټول تر اوسه یو پوسته سکوت شوی ده. درې پولیس وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. دغه وروستي بریدونه چې د لشکرګاه ښار په شمال او ختیځ کې د دوهمې امنیتي حوزې پر کمربندي پوستو پیل شوي دي د ښار اوسیدونکو وارخطا کړي دي. د لشکرګاه د دوهمې حوزې اوسیدونکي چې د جنگ د لومړۍ کرښې څخه د ښار مرکزي سیمو ته د کډې کولو په حال کې دي د روانې جګړې په اړه داسې کیسه کوي.
نوم یې عبدالجلیل دی. سرکار سره ادمه برایم وړ مشبه مخصوصان موم خوب نه دی کړي ټکان شروع و برای مخصوصان هم ټکان شروع و نو اوس عادت وار په وار خرابېدي بر په دغه باندې مو مردا ویل چې شری چې یس کډه بار پوسټه د چاري وخت دی دا وس و دا وس مش کډر پورته کول ام ټکان و دوړي و دغه مش په لیل دلی چې دا غټ مرمۍ مش ته دی او د کورو بغل ته
نیم مساجان استاد دا خود خود ټکان دي مؤمنان بیریږي سره په تکلیف په بازار کې کار کوو اوس پاره ته بازار ما بند شو د خپل مؤمنان دی تکلیف و دغه سره و بس و ام لري د شپې بیریږي چې نیم دا وس مش په خونه کې بده دي ګرمین ده مش په خونه کې بده دي نو وس واړي چې دا سم کې دامن په ځای خپل خواري او زندګي داس په بیغه مزل سره و
د شرط لورم او زه باباجی نږدې ولس میشت کیږي چې د وسلوالو په ولکه کې د خو د دوهم یو ځې پر امنیتي پوسټو بریدونه نوی دی او رسټ رغ پیل کیږي چې وسلوالو په 13 اگست میشت کې وکولای سول د نادالی ناوی او ګرمشیر ولسوالي ډیر سیمه تر خپل ولکې لاندې راولي. سره لدی چې په 2 اونۍ کې د لشکرګا په نږدې سیمو کې د وسلوالو ډلې بریدونه او د جګړې شدت کم شوی دی. خو د اوس تازه پیل شوو بریدونه پړه د هلمند د والی وند وای طالبان غواړي په دې بردون سره هغه عملیات له خنډ سره مخامخ کړي چې د لشکرګاه کندهار د لوی لارې د خلاصون په موخه د تیرو نږدو 3 اونۍ رئیس روان دي.
افغان امنیتي ځواکونه هڅه هم دغه ده چې په هغه ځای کې ټینګ امنیت خوندي وساتي. موږ د ولایت مقام اداره ټول ولست د هلمند شریف پتمن ولست ډاډ ورکو چې انشاءالله هیڅکله هم دښمن نه توانیږي چې هغه ساحې کې چې د ښار مربوط ساحې دي په هغه ځای کې کوم تخریشي عمل لمسته کې. خو بیا په شهرای عمومي فعلانم عملیات روان دي تر څو د دې لارې د خوندیتوب لپاره هم نور کار وشي.
که څوم د شهر د دوهم یو ځې پر پوسټو د پیلسوي جګړې د ډزو ژغونه د لشکرګاه ټولو سیدونکو اوري. خو د والی ویاند عمر ځواکوي وسلوال د شهر د نیولو توان نه لري او امنیتي ځواکونه د لشکرګاه د ساتنې په اړه چمتووالی لري. حکومت ته چې د ولایتي شورا د وکیلانو په خبره پر 15% هلمند حاکمیت لري څه په کار دي؟ د ولایتي شورا منشي ته ولا افغان وایي د قرارګا او مرکزونو څخه دي امنیتي ځواکونه لشکرګا ته واستول چې پر دشتونو موقعیت لري او یوازې د ځان څخه دفاع کوي.
په کار د دې لپاره دا دي چې مخکې چې کومندان سبابل مخکنی کومندان د کلی اردو د لیو شاغول چې ماته په مشاکله ولسوالۍ کې روشن ټاور امنیت نه لري نو د اوس لپاره شار تر هغه مناطقو مهم دي چې زموږ د ملي اردو باج سرتیری په دشتو کې پراته دي. د دې لپاره چې د شار اوزا جوړ شي او شار د ماسیرې څخه خلاص شي او د سکوت څخه خلاص شي هغه سرتیری چې په هغه سیمو کې چې دي هغه اسې پذیر نه دي باید هغه سرتیری عجالاً لشکرګا شهر ته راشي چې دغه د شهر مشهره مات
د لشکرګا پر امنیتي کمربند چې د شهر د زړه څخه د اتیو تر پنځو کیلومترونو فاصله لري په داسې حال کې بردونه زور اخیستی دی چې دې شهر ته غځېدلې لار لا هم د نارسراج په سیمه کې د ترافیکو پر مخ تړلې ده. موساکلا، نوزاد، دیشو او بغران ولسوالۍ د وسلوالو په ولکه کې دي او د سنګین، واشیر، مارجې، ناوې، خانشین او ګرمسیر ولسوالیو یوازې مرکزونه د حکومت په ولکه کې دي. که څه هم حکومت د نادلي په چانجیر کې لنډمهاله عملیات وکړل او دمګړۍ د لشکرګاه کندهار د لوی لارې د پرانیستلو په عملیاتو بوخت دي، خو وسلوالو په تیرو یوولسو میاشتو کې په چټکۍ سره د لشکرګاه په لور پرمختګ وکړ او ځانونه د ښار تر څلورو خواوو او نږدو پولو پورې ورسول. محمد الیاس تای د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
د حکومت جری ریاست وایي که حکومت د ځینو کارونو په ترسره کولو کې پاتې راغلی دا په دې معنی نه ده چې خپل مشروعیت یې له لاسه ورکړی. د جری ریاست مطبوعاتي سلاحکار حشمت الله راتفر ازادي راډیو ته وویل د ملي وحدت حکومت د پنځو کلونو لپاره دی او هڅې روانې دي څو د سیاسي هوکړې په تطبیق سره ډېری اصلاحات او ژمنې عملي شي. اجرایي ریاست په داسې حال کې د حکومت د کار د مشروعیت ډاډ څرګند کړ چې د ملي امنیت پخواني سلاحکار رنګین دافرز پنتا ویلي که حکومت خپل مشروعیت کړکیچ حل نکړي خلک به خپل تصمیم ونیسي. صفی الله ستانکزه په دې اړه راپور لري.
اجرایه ریاست وایي د ملي وحدت حکومت د پنځو کلونو لپاره دی او که د بیلابیلو لاملونو په خاطر ځینې کارونه نه دي شوي خپل مشروعیت له لاسه نه ورکوي. د اجرایه ریاست مطبوعاتي سلاحکار حشمت الله راتفر ازادي راډیو ته وویل د حکومت د سیاسي هوکړې له مخې ځینې کارونه نه دي شوي خو هڅې روانې دي چې شوې ژمنې یو په یو عملي شي. دی وایي سیاسي هوکړه لیک د ملي وحدت د دولت دنده د پنځو کلونو لپاره مشخصه کړې ده. دغه هوکړه لیک د ملي وحدت حکومت لپاره ځینې دندې سپارلې وي چې موږ د بیلابیلو دلایلو په خاطر دا دندې ترسره نشو کړای. دا چې دا دندې پر ځای شوې نه دي دا هیڅکله په دې معنی نه ده چې ګواکې دولت کمزوري کیږي یا لمینځه ځي. خغلی راتفر هم ویل چې د وروستیو دوو کلونو د ډیرو ستونزو ریښې له پخواني حکومت او چارواکو سره تړلې دي چې په خپلې دورې کې رامنځته کړې وي. د اجرایه ریاست مطبوعاتي سلاحکار له څرګندونې د ملي امنیت د پخواني سلاحکار رنګین دتفر سپنتا د وروستیو خبرو په غبرګون کې وکړي چې ویلي دي حکومت باید د مشروعیت کړکیچ حل کړي که نه خلک به خپله قانوني اقدامات وکړي. اخوا د حقوقي او سیاسي چارو کارپوه خالد سادات ازادي راډیو ته وویل که څه هم د سیاسي هوکړې په اساس د حکومت مشروعیت زیانمن کیږي خو پخواني چارواکي د خپلو شخصي عقدو په اساس څرګندونه کوي.
حکومت تر دوو کالو پورې وو، سیاسي مشروعیت فقط دوه کاله وو. نو زه فکر کوم چې دلته سیاسي مشروعیت د حکومت صدمه ګوري او له منځه ځي. اما دا هم پر ځای خبر نه ده چې بل وزیر موږ ونه لرو او په اوسني حکومت څخه د لاس واخلو. په دې باور لرم چې بعضو سیاستوال د خپلې شخصي عقدې پر اساس باندې خبرې کوي. نو ښه خبره به دا وي چې انتخابات لپاره زمینه مساعد شي او د حکومت څنګه باندې غور وشي.
ښاغلی سادات ټینګار کوي چې له حکومت نه په لاس اخیستلو سره د نظام او خاورې د سقوط له ګواښ سره مخامخ کېدلی شو. نو ښه ده چې د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره په چټکۍ ګام پورته شي او د هر ډول کړکیچ مخنیوی وشي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
بیا هم یو امنیتي موضوع. د ملي دفاع وزارت د لوی درستیز مرستیال ستر جنرال مراد علي مراد په یو پوځي غونډه کې رسنیو ته وویل چې د افغان ګډو ځواکونو د څوارلس تندر په نوم تصفیې عملیات په کندز کې په سترې بریا سره پای ته رسولي دي. نوموړي همدارنګه د کندز په کچه د طالبانو د ځپلو په هدف د پنځلس تندر په نوم د تصفیې عملیاتو د دوام د دوهم پړاو د پیلېدو خبر ورکړ. په دې اړه زموږ همکار اجمل آریان د سیمې څخه نور حال راکوي.
د کندز په کچه د طالبانو پر وړاندې د افغان ګډو ځواکونو تصفیې عملیات پیل شو. په کندز ولایت کې د ملي دفاع وزارت د لوی درستیز مرستیال ستر جنرال مراد علي مراد د دې ولایت په کچه د طالبانو پر وړاندې د پنځلسم تندر په نوم د تصفیې عملیاتو د دوم پړاو د پیلېدو خبر ورکوي. د ستر جنرال مراد علي مراد په وینا چې د افغان ګډو ځواکونو د څوارلسم تندر په نوم عملیات په کندز کې په بشپړه توګه پای ته ورسوه او په پایله کې د کندز مرکز شاوخوا سیمو کې همدارنګه د لوی لار په اوږدو کې کلک امنیتي کمربند اچولی دی. ښاغلی مراد زیاته کړه
ما یه عملیاتی که امروز معاینات جمع نظام خود اجرا کردیم ما در نقطه‌ای که
دغه عملیات موږ په هغه سیمه کې پیلوو چې هلته موږ خپل هدف ټاکلی دی او غواړو چې خپل ټاکل شوي هدف ته ځان ورسوو او دوه ورځې وروسته د دې عملیاتو پایلې موږ مطبوعاتو ته وړاندې کوو. د نوموړي د خبرو پر بنسټ چې ډېر ژر به کندز د سولې او د امن کور په نوم بدل کړي څو د دې ولایت خلک وکولی شي د کندز هر کلي او هرې ولسوالۍ ته په ډاډه زړه تګ راتګ وکړي. ښاغلی مراد په دې اړه داسې وویل:
ما برای مردم کندز اطمینان میتم که امسال عید قربان یک عید خوبی خواهد بود.
د کندز خلکو ته ډاډ ورکوم چې سږکال به دوی لوی اختر پرته له کومې ویرې د امن په فضا کې ونمانځي او زه د کندز خلکو ته اطمینان ورکوم چې دوی له خوښیو ډکې ورځې په مخ کې لري. بل خوا د کندز ولایت اوسیدونکي او یو شمیر مدني فعالان بیا وایي چې د روان کال پیل څخه دا څوم ځل دی په دې ولایت کې د طالبانو د ځپلو په هدف تصفیه عملیات پیلیږي، خو لا هم د ښار شاوخوا سیمو کې همدارنګه د کندز د ولسوالیو په ډیرو برخو کې وسلوال طالبان حاکمیت لري. د نوموړي ولایت یو تن مدني فعال هدایت الله همدرد په دې اړه داسې وویل:
نو اوس چې کوم عملیات دوی تصمیم لري چې پلار واچي، خلک هغه عمره ورته خوشبین نه دي، په دې تر اوسه پورې حکومت داسې جدي اقدام نه دی کړی، او بیا هم د خلکو هیله همدا ده چې د اختر پر رسېدو سره د خپل عملیات ته د سرعت ورکړي تر څو د کندوز ښاریان خپل مراسم د اختر البته په ښه او شاندار توګه ولمانځي.
ښاغلی مراد د کندز خلکو ته ډاډ ورکوي چې دوی پلان لري څو د دې ولایت ټولې سیمې ګام په ګام د طالبانو له شتون څخه تصفیه کړي. نوموړي دا خبرې په هغې غونډې کې وکړې چې پکې د پولیسو د 1800 سپینزر زون قومندان، د پامیر د 1000 فرقې قومندان، د کندز د امنیت قومندان او یو شمېر نورو جګپوړو پوځي چارواکو هم حضور درلود. د یادونه ده چې دغه جګپوړی پوځي چارواکی په داسې حال کې په دې ولایت کې د تصفیه عملیاتو د دوم پړاو د پیلېدو خبر ورکوي چې څه باندې یوه میاشت وه د کندز د قلعهزال ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده، او سربیره له دې د کندز خلک بیا وایي چې اوس مهال د دې ولایت د مرکز په شاوخوا سیمو کې هم طالبان فزیکي حضور لري. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په زابل کې د یوې ترافیکي پیښې له امله 6 مسافر وژل شوي او د 15 په شاوخوا کې نور ټپیان دي. په پیښه کې ډیری وژل شوي او ټپیان سوي هغه کسان دي چې سوځېدلي دي. محمد صادق ریښتینی له کندهار راپور لري.
دغه پیښه د کیکاندن سهار وختي مرکز کلات ښار ته نږدې د جلدک په سیمه کې رامنځته سوې ده. د زابل والی بسم الله افغان مال ازادي راډیو ته وایي چې د میوان ترانسپورټي شرکت اړوند یو 303 موټر چې له کندهار کابل ته پر لاري وو، د یو بل ټیلر موټر سره چې د کابل څخه کندهار ته روان و ټکر کړي. د والی په خبره د ټکر په دغه پیښه کې 6 مسافرین وژل شوي او تر 15 نور ټپیان او سوځېدلي دي. د والی په وینا چې د ټکر وروسته دواړه موټرونه ور اخستي چې ټول مسافرین پکښې سوځېدلي. والی زیاتوي چې په پیښه کې ټپیان شوي کسان د مرکز کلات ملکي روغتون او د کندهار میرویس روغتون ته انتقال شوي.
نن تقریبا سهار وختي یو بله واقع پیښه شول، د یو میوان بد ترانسپورټ او د یو ټیلر تر مابین تقریبا د 15 شاوخوا کې زخمیان لرو د یو واقعې څخه چې اړیکې ویسیاسلی دي، او د 14 په شاوخوا کې شهیدان دي چې په هغوی کې د 15 کسانو جسدونه بیخي
که څه هم تر اوسه د پیښې علت نه دی معلوم، خو خلک د کابل کندهار او کندهار هرات پر لویه لار د ترافیکي پیښو لوی لاملونه بې احتیاطي، خراب سړکونه او د ترافیک پولیسو نه پاملرنه په ګوته کوي. د خلکو په باور د ترافیک پولیسو لخوا ترافیکي قوانین تر ډیره حده نه دي عملي سوي، او له بلې خوا د وسایطو چلوونکو ته د ترافیکي قوانینو د ښودلو په برخه کې ډیر کم روزنیز کورسونه برابر سوي. خلک زیاتوي که چیرې د وسایطو چلوونکي په ترافیکي اصولو او مقرراتو پوه سي او ترافیک چارواکي په دې برخه کې له جدیت څخه کار واخلي، نو تر ډیره به د ترافیکي پیښو کچه راټیټه سي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو اداره وایي چې له پاکستان څخه د افغان کډوالو راستنیدنه په داوطلبانه ډول او د هغوی په خپله خوښه ده. په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ادارې UNHCR وایي نادر فرهاد د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دې اړه چې په څومره موده کې به په کوم شمیر کسان بیرته خپل هیواد ته راستنیږي په درې اړخیزو غونډو کې خبرې نه دي شوي. په دې اړه هم یو راپور لرو. د افغانستان لپاره د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ادارې یو ان ایچ سی آر مسؤلین په پاکستان کې د افغان کډوالو د کمشنر له هغو وروستیو څرګندونو سره سر نه خوروي چې ګوندي تر لوی اختر وروسته به هر اونۍ 80,000 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شي. خو د دغې ادارې ویاند وایي که بیا هم په یاده موده کې دا شمیر کډوال په خپله خوښه راستنیږي، د یو ان ایچ سی آر په شان بنسټونه ورته خپل د مرستې مخکینی پلانونه په پام کې لري. نادر فرهاد د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له پاکستان څخه د افغان کډوالو راستنیدنه داوطلبانه او په خپله خوښه ده، او په دې اړه چې په څومره موده کې به په کوم شمیر افغان کډوال خپل هیواد ته ستنیږي په درې اړخیزو غونډو کې خبرې نه دي شوې.
خب اگر میزان بازگشت افغان ها افزایش
کشیری خپل هیواد ته د افغانانو دراستنیدو چاره چټک شي او دوی په خپل خوخوي مونږ به هڅه وکړو، خو احتمالي پلان کله هم د حکومتونو او یو ان ایچ سی آر په بحث کې نه و. په دې کې شک نشته چې د یو ان ایچ سی آر په شان بنسټونه خپل پلانونه لري.
پاکستانی ورځپاڼې ایکسپریس تریبیون په پاکستان کې د افغان کډوالو د کمشنر ډاکټر عمران زیب له خولې لیکلي چې تر لوی اختر وروسته به هر اونۍ تر 80,000 ډیر افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شي. ورځپاڼې دغه شان د نوموړي له قوله لیکلي چې د دسمبر د میاشتې 1/3 به د څه د پاسه 1.5 میلیون قانوني افغان کډوالو د بیرته ستنیدنې وروستۍ ورځ وي. د سرچینې له قوله لیکل شوي چې د تېرې میاشتې تر پایه د پاکستان له بېلابېلو برخو څخه 1,40,000 ناقانونه او په جولای میاشت کې 90,000 قانوني کډوال خپل هیواد ته ستنه شوي دي. په ورته وخت کې افغان حکومت هم په داوطلبانه او خپل خوخه د افغان کډوالو بیرته ستنیدنې ته غیږ پرانیستي او په یاده برخه کې د نویو پلانونو خبره کوي. په خیبر پختونخوا کې افغان جنرال قونسل عبدالله وحید پویان چې د تېرې چهارشنبې په ورځ د افغان کډوالو له یو پلاوي سره یو ځای له ولسمشر غنی سره لیدلي، ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر په دې اړه ځانګړو کمیسیونونو ته دنده سپارلې ده.
رئیس جمهور لازم تصمیمونه ونیول. ښه خبره دا وه چې د کابینې یو شمېر غړي ځان سره راوستي وو، لکه د کلیو پراختیا وزیر صاحب، د لوړو زده کړو وزیر صاحب، د معارف وزیر، د مهاجرینو یا کډوالو وزیر، د مالی وزیر چې هغوی ته هدایتونه ورکړل، د مهاجرینو د مشرانو د پیشنهاداتو په اساس باندې.
د ښاغلي پویان په وینا ولسمشر په ټولو ولایتونو کې کډوالو ته د ښارګوټو د جوړولو په اړه هم اړوند ارګانونو ته هدایت ورکړ، کوم چې د کډوالو اساسي ستونزه ګڼل کیږي. متیولا ویسا چې د قلم د لارې د فرهنګي ټولنې مشر دی او سږ کال د سواد د نړیوالې ټولنې لخوا د نړۍ د ځوانو رهبرانو په 10 کسیز فهرست کې راغلی وای، په جګړه کې ځپلو سیمو کې د زده کړې د فعالیتونو په خاطر دغه مقام ترلاسه کړی او له دې وروسته به خپلې هڅې نورې هم پراخې کړي. نوریاس نوري ورسره مرکه کړي او لومړی ترې پوښتنه کړي چې تاسو څه کړي چې د سواد نړیوالې ټولنې د غوره ځوان رهبر لقب درکړی دی؟ ښاغلی ویسا په ځواب کې وویل،
په افغانستان کې د 2009 کال نه د قلملار په نوم ټولنه موږ لرو، موږ د بېسوادۍ له منځه وړلو لپاره او افغان ماشومان ته د زده کړو زمینې برابرولو لپاره د بند ښوونځي بیرته پرانستل، عامه کتابتونونه جوړول، هغه ځوانان چې لا اوس هم د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولای نورې زده کړو کې، هغوی ته د تعلیم زمینه برابرولو لپاره په همدغه تعلیمي برخو باندې موږ له 2009 کال نه کار کوو. چې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې خصوصا جنگی سیمی پاگا ولی تونه چلا و سمال تا شوزی باندی امنیت نستا پر دی باندی کار کوم چی کارونو باندی می نریوالو رسمی دینی مکالی لکلی وی دینی ریفورتون پر جو کری و آغاز ما سر موجود و بسیواد نریوالی اداره چی هر کال دی دیش دوان رهبران یا دوان لیدران چی بسیواد لفاره پر نری پر کچه کار کری وی هر کال مالیت کری وی څلور میاشتې مخکې زن په هماغه لیست کې یو شمېر دوستانو نومان کړی وم. کله چې ما د نړیوالو رسنیو کې چې ما کومې انټرویو مرکې کړې وې هغه ورته ولېږلې، هغه زما اسناد د دوی د کمیسیون له کمیټې د ارزیابۍ څخه وروسته په دې وتوانېدل چې زن د هغه 10 کسانو په کې شامل کړم.
بله ویسا صاحب، اوس چې تاسو د ځوانو رهبرانو په 10 کسیز لیست کې راغلي وی، دا تاسو ته څه پیغام درکوي یا تاسو ته څه الهام درکوي چې لدی ورسته آیا فکر نه کوي چې تاسو دند نور هم د افغانستان د هغولور پروتو سیمو په وړاندې چې اکثرا جګړې پکې جریان لري نور هم زیاتوي؟
د دیش کسان فلیس کې یا د ځوان رهبران فلیس کې زما راوستل موږ دا الهام راکوي چې
موږ باید شپه او ورځ د افغانستان د افغان بچیو د تعلیم لپاره کار وکړو. او دوهم دا دی یعنی هر څوک چې دلته کار وکړي حتماً یو نتیجې ته رسیږي. او د دې لیست کې راتللو زما اصلي هدف او هغه مرام دا و چې موږ نړیوالو ته وښیو چې افغان ماشومان یا افغانان زده کړې غواړي، دوی سوله غواړي. زما هدف همدا و چې د دې د لارې زه نړیوالو رسنیو ته او نړیوالو ته افغانستان تصویر یو شمېر رسنیو یا نړیوالو ته یوازې داسې معرفي شوی دی چې فقط جنګ دی، ښوونځي بند دي، فقط هغه ډېر وخت دوی هغه منفي انځور رااخلي.
د افغانستان په وخت مازدیګر 4:30 بجې شوې. بیا هم نوریاس نوري استودیو ته راغله ده او د مهمو خبرونو سرټکی له تاسو سره شریکوي.
د ملي یووالي د حکومت مشران د بروکسل د غونډې لپاره د خپل حکومت د ښو تیاریو خبر ورکوي. ولسمشر اشرف غنی نن په کابل کې د حکومتي لوړ پوړو چارواکو په یوې ګډه غونډه کې په دې خبرې ټینګار وکړ چې حکومت د فساد له منځه وړلو لپاره جدي اراده لري. په عین وخت کې عبدالله هم په دې غونډه کې تاکید وکړ چې حکومت له منظم پلان سره دغې غونډې ته ځي. سواد نړیوالې ورځې په مناسبت یونسکو یا د ملګرو ملتونو علمي فرهنګي او روزنیزې ادارې په یو نوي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې 10 میلیونه خلک سواد نه لري. د حکومت اجرایی رئیس عبدالله وایي په هیواد کې د بې سوادۍ لوړه کچه نور د زغم وړ نه ده. هغه په کابل کې په جوړه شوې غونډه کې په دیني عالمانو غږ وکړ چې د بې سوادۍ د له منځه وړلو په برخه کې خپل مهم رول ولوبوي. د پلخمري دوشي لاره چې نن سهار د وسلوالو مخالفینو د برید له کبله تړل شوې وه 10 بجې بېرته خلاصه شوې ده. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ته ویلي چې دا ډېره مهمه ده چې له سوریې سره د ترکیې د پولو د خوندي کولو کار بشپړ شي. د ترکیې پوځ ادعا کوي چې له حکومتي ځواکونو سره په نښته کې د کردستان د کارګر ګوند یا PKK تر 100 ډېر وسلوال وژل شوي یا ټپیان شوي دي. موسکو او واشنگتن وایي دوی په سوریه کې د اوربان په اړه یوې موافقې ته نږدې شوي خو تر اوسه ډېر وخت اړتیا ده. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما بیا وایي په سوریه کې د جګړو د پای ته رسېدو لپاره یوې موافقې ته په رسېدو کې د روسیې رول کلیدي دی خو خبرې اترې ستونزمنې دي. د جرمني په مکلنبورګ وورپومیرن ایالت کې انتخابات پیل شوي. دا هغه ایالت دی چې ویل کېږي د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل ګوند به د کډوالو د مسئلې په خاطر رای وبایلي.
اوس هم د سپورت له نړۍ څخه څو خبره چې سهارګل امیرزی چمتو کړی دی.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
سلام، دا هم سپورتي خبرونه. د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلین وایي چې په هرات ولایت کې د کرکټ یو اکاډمي پرانیستل شو. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان پر دوتا کزادي راډیو ته ویل چې د اکاډمي د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا د 1 میلیون افغانۍ په ارزښت جوړه شوې او ځوانان کولای شي چې هر ورځ له دې اکاډمۍ نه ګټه واخلي.
د افغانستان کرکټ بورډ اداري لوري په هرات کې د کرکټ اکاډمۍ پرانستل شو. د اکاډمۍ لپاره د افغانستان کرکټ بورډ
د افغانستان د کرکټ بورډ د ویان په خبره دوی په پام کې لري چې د هیواد په ټولو ولایتونو کې د کرکټ اکاډمۍ او لوبغالي جوړ کړي. په پام کې ده چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله سبا د لبنان د ملي لوبډلې سره دوستانه لوبه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د رسنیو مسؤل سید علي کاظمي ازادي راډیو ته وویل چې د دغې سیالۍ لپاره د افغانستان ملي لوبډلې ښه تیاری نیولی. دغه سیالي به سبا د مازدیګر په 4 بجو پیل شي. د ښاغلي کاظمي په خبره دغه لوبه به د لبنان د طرابلس ښار په لوبغالي کې ترسره شي. او د فوټبال د نړیوالو دوستانه سیالیو په لړ کې په پام کې د چین نن شپه د جرمني او ناروی د ملي لوبډلو ترمنځ سیالي وشي. د جرمني د فوټبال د فدراسیون د معلوماتو له مخې ټاکل شوی چې دغه سیالي د افغانستان پر وخت په 11:15 پیل شي. د دغو لوبو په 13 سیالیو کې چې 13 ونه ترسره شوې، اسپانیا 2-0 بلجیم ته ماتې ورکړه. د سپورتي خبرونو پای.
تاسو کولی شئ د ازادي راډیو خبرونه راپورونه د زموږ په ویب پاڼه هم وګورئ. زموږ پته دی ازادي راډیو .com او ازادي راډیو .org.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ
او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او دا هم یو بهرنی موضوع ده. پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان وایي چې په پیښور کې د عیسویانو پر استوګنیز کالونۍ د برید تحقیقات روان دي. او ادعا کړې چې د لومړنیو تحقیقاتو له مخې پر دې کالونۍ ټول برید کوونکي بهرني ترهګر ول. که څه هم نوموړي دغه برید کوونکي بهرني وبلل، خو دا یې ونه ویل چې دا د کوم هیواد تبول. نوموړي دا څرګندونې د شنبې په ورځ په مردان کې له رسنیو سره د خبرو پر مهال کړي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار پر پورکی.
د پاکستان داخله چارو وزیر چودری نثار علی خان وایي د پیښور پر ورسک روډ د عیسویانو پر استوګنیزي کالونۍ برید کوونکي وسلوال بهرني ترهګر و. دا په داسې حال کې دا چې وسلوالو د جمعې پر ورځ د خیبر پختونخوا مرکز پیښور ته څیرمه پر ورسک روډ د عیسویانو پر یوې استوګنیزي کالونۍ ډله ییز وسلوال برید کړی و چې امنیتي ځواکونو دا برید پر وخت شنډ کړ او څلور ځانمرګي بریدګاري پکې وجه. د امنیتي چارواکو په وینا په دغه برید کې د افسي ځواکونو دوه او یو پولیس سرتېری ټپي شوی او یو ملکي کس پکې وژل شوی و. وسلوالو ترهګرو په پیښور کې تر دغه برید څو ساعت وروسته د مردان د ځایي محکمې په دروازه کې ځانمرګي برید وکړ چې په نتیجه کې د وکیلانو او پولیسو په ګډون 14 کسان مړه او تر 500 زیات ټپیان شول. د داخله چارو وزیر د شنبې پر ورځ د مردان دغه محکمې دورې پر مهال رسنیو سره په خبرو کې وویل چې د پیښور د عیسویانو پر کالنۍ د برید تحقیقات روان دي چې له مخې په برید کې ککړ ترهګر ټول بهرني وسلوالو. که څه هم چودري نثار په دغه برید کې ککړ وسلوال بهرني ترهګر وبلل، خو دا یې ونه ویل چې دا د کوم هیواد اوسیدونکي وو. نوموړی په دې اړه وایي
تحقیقات جاری ہے جو دہشت گرد ورسک میں مارے گئے. میں یہ بھی
تحقیقات روان دی او باید دا هم واضح کړم چې کوم طرح اگر پور سکروټ کې وجل شو د دې استخباراتي معلومات موجود وو. دا لمړی تحقیقات له مخې کوم طرح اگر چې په دغه بل څه وجل شوی ټول بهرني طرح اگر دي چې لوی مخصوص قبایلی سیمه ورسک تل نو تلی و. خو دا چې دوی تر شا سو کول سہولت کار اس وکړو او شپې چیرته کړه والی دي تحقیقات روان دي.
اس پہ بھی تحقیقات جاری ہے.
وسلوالو ترهګرو په داسې وخت کې په خیبر پختونخوا کې ترهګریز بریدونه کړي چې د پنجشنبې په ورځ د پاکستاني پوځ بیان په شمالي وزیرستان او نورو قبایلي سیمو کې د ترهګرو پر ضد د روانو پوځي عملیاتو په اړه رسنیو ته تفصیلات ورکولو پر مهال وویل چې په دغو سیمو کې لږ تر لږه 3500 کورنۍ او بهرني وسلوال وژلي دي. نوموړي همدا شان ویلي ول چې افغان پولیس سیرما په دغو قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو له امله په ټول پاکستان کې په ترهګریزو بریدونو، ځانمرګو او نورو ترهګریزو پېښو کې څرګند کمی راغلی دی. خو داخله چارو وزیر بیا وایي چې که څه هم د ترهګرو پر ضد پر روانو پوځي عملیاتو کې مو ډېرې کامیابۍ ترلاسه کړې، خو په خبرې چې په دغو عملیاتو کې لا تر هغه بشپړ ډول له منځه نه دي تللي.
دهشت گرد کا مکمل خاتمه نه هوا ان کو شکست ہو چکی ہے.
که څه هم تر هغه ماته خوړلې ده، خو تر دې دمه لا بشپړ توګه له منځه نه دي تللي. ډېرې تر هغه تختیدلي او پولیس تصویر مې خپل نت ورکونه جوړ کړي، خو په دې غلط فهمه کې د سوب نو سیږي چې دا جنگ ختم شوی دی بلکې روان دی او موږ باید دا جنگ منطقي انجام ته ورسوو. د پاکستان پوسټ د 2014 میلادي کال لجون رئیس افغان پولیس ته نږدې په شمالي وزیرستان او ځینو نور قبایلي سیمو کې د ضربیاز په نام پوځي عملیات پیل کړي چې لا هم روان دي. د پوځي مقاماتو په وینا په دغو سیمو کې د پوځي عملیاتو پر مهال لږ تر لږه 3500 کورنۍ او بهرني وسلوال وژل شوي، د هغوی ګڼ شمېر مرکزونه او پټنځایونه له منځه وړل شوي، او په خبرې چې په دغو عملیاتو کې د پاکستاني پوسټ تر 500 زیات سرتېرو هم خپل ژوند له لاسه ورکړی دی.
د راپورونو برخه هم دومره وه. او اوس هم د ورکو شو عزیزانو خپرونه چې زموږ همکار امان الله امیرزی چمتو کړي په دې هیله چې کورنۍ خپل ورک شوي عزیزان پیدا کړي.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوخه او بریالي وسی د دې بیا د تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شو عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله میرزای تاسو جوړوم او وړاندې کوم. ګران اوریدونکو کته سم خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي. د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي او خپل ورکشوي عزیزان لټوي. ګرانو دوستانو د نن ورځې په پروګرام کې لنډه کمرغه داسې تلیفوني پیغامونه هم لرو چې ځینې ورکشوي عزیزان پیدا شوي دي. د دې په څنګ کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي. ډېر به مونږ نه راځي چې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم ورکشوي عزیز یا د کورنۍ غړی مو پیدا شي. تاسو زموږ غږ لازا د رادیو خبرې په ازادي رادیو کې د ورکوښو اجزانو دوستانو پروګرام ته واګیاست. که د نن ورځې دغه پروګرام په ازادي رادیو کې وانورید، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. ګران دوستانو، راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه تلیفوني پیغامونه تاسو ته درخپاره کړو په کومو کې چې ځینې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. اول به هغه یو تلیفوني پیغام تاسو ته در واورو کوم چې یو ورور په نامه د حکمت د ځان په هکله ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او ویلي دي چې له خپلې کورنۍ څخه بې ځایه سوی دی. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
السلام علیکم. زه حکمت لا حکمت چال ترین د ښایسته پنځوای څخه خبرې کوم او زه د پښتونوالي د کور څخه راوتلی یم. ما څخه په دا کدو بار کې کور څخه زه د شپو سره څورک شي، نو زه غواړم چې خپل کور بیدا کړم او په پښتونوالي راوتلی یم. او زما د تلیفون شمیره ده 0 1 1 9 8 9 9 5. دا زما د ټلیفون شمیره ده 0 1 پاکه معلومات لري په دغه شمیره کې زنګ ووهئ او ازادي د راډیو څخه مننه چې زموږ پیغامونه نشرېږي.
تلیفوني پیغام مو واورید په دې هیله چې د حکمت کورنۍ دغه ګران ورور ته تلیفون وکړي. ګران دوستانو، یو ګران ورور په نامه د رحمت توکلی له کندهاره تلیفون کړی دی او وایي چې د یوې ښځې پاکله چې غونچونو میږي معلومات لري. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
الو، السلام علیکم. رحمت الله توکلی هم د کندهار ولایت د جړې ولسوالۍ سره تاسو ته پیغام ستوم. یو ښځه وایي چې عصبي مشکل لري، تقریبا 3 کال کېږي چې موږ سره دلته اوسېږي. د غوټو په نامه ده، غونچو یې خور ده، فکر مثال لور ده، سلطان یې ورور دی، شانواز و شامامد یې وراراګان دي. د نیمروز ولایت په چربلجک ولسوالۍ اوسېدونکی ده. دا ښځه عصبي مشکل لري، کار چاته د دې شې د معلوماتو یا د چا قریب وي ما سره چې په دا شماره تماس ونیسي. صفر اویا ترو څلوېش یو څلوېش دوه سوه شپږ څلوېش شماره یې ځلي بیا 0 1 3 1 2 7 6 4.
تلیفوني پیغام مو واورید. که څوک د غونچو په اړه معلومات غواړي د ګران ورور ته تلیفون وکړي. ګران دوستانو، د پروګرام په دې برخه کې داسې بل تلیفوني پیغام هم لرو چې یو ګران ورور په نامه د عبدالجبار له هلمند تلیفون کړی دی. هوایي چې د دوی په کلي کې یو شخص چې هزاره دی پیدا شوی دی. د دې تلیفوني پیغام به هم یو ځای سره واورو.
السلام علیکم. زه عبدالجبار د هلمند ولایت د لارسرا جوړ سوالي څخه خبر کوم. ورور جان، دلته یو مسافر، یو نیوانتابر مسافر دی ورور. نام زارا دی، نوم یې مشته نه وایي، بس خبرې کوي، رسمي زمو پښتو وایي. نیم نوم ځای شو دا زموږ په کلي کې ستا ورور جان. د هر چا چې دی په دغه شمېره جمع تاړي کوونی سي 0 1 8 8 8 8 8.
ګران اوریدونکو محترم، دوستانو، یو ګران ورور په نامه د یارجان صافی ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او ویلي دي چې د ازادي راډیو له لارې نه د زوی په اکله چې عمران صافی نومیږي معلومات خپاره شوي دي او ویلي دي چې په سویډن کې دی. ګران وروره، ما په ازادي راډیو کې داسې تلیفوني پیغام پیدا نه کړ، خو دغه دی د تاسو تلیفوني پیغام خپرو. کېدای شي چې ګران عمران صافی د تاسو تلیفوني پیغام واوري او تاسو ته تلیفون وکړي. دا تلیفوني پیغام به هم یو ځای سره واورو.
السلام علیکم. زه یارجان صافی د عمران صافی پلار د رادیو ازادي له طریقه مې اطلاع حاصل کړه چې عمران صافی په سویډن کې ژوند کوي او د 2016 کال نه لا درک شوی دی. ډیر خوشاله یم چې هغه په سویډن کې ژوند کوي او تاسو له رادیو له طریقه مې دا غږ واورېده. تاسو نه خوشمند یم چې په دغه لاندې رابطه د موږ سره د تماس ونیسي. تاسو د مهرباني نه وکړم نه دی 0 0 9 2 3 3 4 8 1 5 5 5 2.
ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 0 0 2 5 4 3 6 1. یو ری بیا وایم 0 0 0 2
سالور درې شپږ یو همدار استاسي کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدي 00 02 02 21 12 01 15. تاسو زموږ غږ آزادي رادیو څخه اورئ. په آزادي رادیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیاست. ګران دوستانو، راځي چې اوس هغه ټلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ.
سلام علیکم، نوم می اینوس هلال له کونر ولایت نړۍ له سوالی څخه، او زما یو تر زر نظام الحق نه میله د فلاره همایي نوم ده. دا ورکشه تقریبا د ملي اردو ته تله او د ورکشه شپه کال کې کار چا دایفه د ما سره په دیار په دې نمبر علی کو نیسی صفر اویا څلور سو اویا نه سو پنځوس دوا. یو ځل بیا وایم، صفر اویا څلور سو اویا نه سو پنځوس دوا.
الو، السلام علیکم، زه نواب د پکتیکا ولایت د جانفیل ولسوالی د سید کلی څخه خبرې کوم. زما یو ورور ده د ولی خان په نامه باندې سدرینیم کاله کېږي چې نادرکه ده، ایران په غرو کې نادرکه سوی ده. هېڅ پته نه لګېږي که موږ ته معلومات راکړي په دغه شماره باندې 0 و 3 او 3 او 0 8 9. په دغه نمبر که موږ ته معلومات راکړي ډېره مننه به وي. خدای په امان.
زم قاری محمد زمان د ولایت د اشکمیش ولایت تخار ولسوالی اشکمیش. زما یو قاری پخرک، زما یو اکادی ینومې سرګل دی، ورکسوي 15 کاله کیږي چې د معزوله تاکا زوی دی، ایران ته تللی و، ایران نه بیا راغلی افغانستان ته. کچیری چاته معلوماتی په دې شمیرې دی ماته زنګ وی 0 8 0 1 4 9 9 3. او جایزه به ورکوم 1,00,000 افغانۍ که چاته دا معلوماتی.
زه عبدالخالق ګرانی د کندهار ولایت څخه در سره په تماس یم. زموږ یو دامه زوی چې نوم یې قدرت الله ولدی پیدا محمد دی، تقریبا د 1,50,000 کال د شپږمې میاشتې شاوخوا ته د کور څخه لادرکه شوی دی. او که څوک د قدرت الله ولدی پیدا محمد په اړه باندې معلومات ولري، تقریبا د دو دېرش کال عمر لري چې د کور لادرکه شوی دی، زموږ سره پر دغه شمارو باندې اړیکې ونیسي 0 8 5 4 0 9 5 4 5. شماره یو ځلې بیا 0 8 5 4 5 4 5. ازادي راډیو د تل ژوند دی، مننه.
سلام علیکم، زما یو ورک عزیز دی، سردار محمد احمد دی، درې ورځې کېږي چې د هلمند ولایت څخه نادرکه شوی دی. هر معلومات لري په دغه شمېرې زنګ ووهي 0 8 0 5 4 3 2 1.
السلام علیکم، زمان انگل پروان ولایت شاگرد ولسوالی سیدین گای. زما یا ما چینو مت محمد صبر دبل جان زید شپاک کلا او پنځم یشتي کی دی گادر دولت نن زرا کښل دی. هر مسلمان ورته ده پاره کوم پاتا دا لګیږي خپل محمد صبر زما غاګو دی شمیره زړه اړي کوي. زمغه شمیره 0 8 5 2 0 10 0 8 0 8 5 2 0 10 0 8.
زه اختر محمد د نصر الله زوی. زما یو ورور د نجیب الله زوی د نصر الله. د نه میاشتې کېږي چې د مړ او ژوندی احوال موږ ته معلوم نه دی. که چېرې چا ته معلوم وي د دې شمیرې باندې موږ ته زنګ وهي 0 8 2 0 8 8 0 1 8 0 8 5. مهرباني کی دا نمبر بیا تکرار کړو 0 8 0 8 0 1 8 0 8 5. مهرباني کی په دې زنګ مونږ ته معلومات راکړي. دا ورور نجیب الله دی چې دا نه هنګښت نه اور شوی دی او موږ جنډه مونږ ته نه دی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
زما مار دا سلس کال کیر کی ورس دیر وقت دا لاجس فن احمد ہے د کور وتل د نوزاد ولسوالی دی د شرمباز سیدون کی دی د میرامزا کازی دی زال احمد پیغام نه لنج ما پیغام نشر کی ز دیر دا چری پنچ مارا د سپر وس او شپار رو دی شنون سنج دین دو دل چری پنچ مارا سپر وس او دری یو ول سپر پنزا اتا کی ز دیر دی او جان من وقت کتا ز دستن بولدا کنه خبر دست کومه سلیم احمد می نم دی ما یو بچی ورک دی یو درس په یو درو کیندو شپی کیږي نیمه هغه ماما دی زمانو فای ماما دی دا به ته نشر کی یو درې واره چې زمي په له کور څخه خپلان دی نو څه څه خبره مخشنه غواړم دستن بولدا کنه ولایت کندهار نو څه څه دا چې په شمه راځي د زماګه دا سلیم احمد دی فلارم دا غلک نه درک سعودي د درو کیندو شپو څخه اغه محمد میجد د څور لسکاله دی. الو السلام علیکم زه سلیم خبر کوم د لغمان ولایت د ما یو ورور د داول جان په نامه د شپغو کال کیږي چې ورک ده مخکې اورز یو نفر زنګ وره ول کندهار ولایت د ویل چې ما سره ورور په خبر کې د ویل چې نومه اول خان او د مشر ورور نومه ولا جانو په دغه باندې مونږ اشتباهي کله چې دغه لمبر باندې مونږ ته زنګ ووي چې پر واویا اوویشت پنځه څلوېښت پنځه ویشت درې دا شمېره یو ځل بیا تکرارم چې پر واویا دوه سوه څلور اویا پنځه سوه پنځه ویشت درې
زاستم احمد د هلمند ولایت مې اړیکه نیولې ده زما ورور دی دا څلور کاله کېږي چې ورک دی نو ډېر مونږ پسې ګرځېدلي یو نومیې روزي محمد دی د عبدالحنان زوی دی که یا د چا سره وي یا چا ته معلومات وي نو مهرباني دې وکړي په دغه شمېره دې ما ته زنګ ووهي شمېره ووایم صفر اووه نه پنځه درې درې دوه نه څلور پنځه شمېره بیا ووایم صفر اووه سوه پنځه نوي درو دېرش نهویشت پنځه څلوېښت خپله شرمي دې وغواړي د هلمند ولایت سنګین د ولسوالۍ دی
زما زوی ورک دی دا شل کاله کېږي اسماعیل نومېږي او پلار یې نوم یې دغه دی محمد نعیم دی د ورور مشر ورور دی یې دغه دی چېسي محمد قاسم دی د بل مشر ورور دی شهزاده دی چې د ده یې لاند دغه کې دی را پیدا کړي د دی که ورک کړي که مړ یې که ژوندی یې د دغه د نایدسه ورک شوی دی موږ پراته په سلفزه کې یو اوس د پښتونباغ په کوڅه کې دی یې پېژني چې ورته وایه چې دغه ورته وایه چې هغه دی پېژني راځي په مخه مو شه څه خدای مو مرګ شه بیا زنګ را ووایي
بلی السلام علیکم زه ولیداد هلمند ولایت د مرکز لشکرګاه څخه تاسو ته پیغام پرېږدم زما یو ماما دی چې نوم یې عبدالرحمن شاه دی تقریبا اته کاله کېږي چې د کوره نه ده راکه دی نه په خبر نه د مړه او نه د ژوندي ده راک شته دی که په خپله دا زما پیغام اوري او بل کوم ملګري دا پیغام اوري که د هرې ډلې سره وي او هر چا که تکیه کړي زموږ سره دې په دې شمېره اړیکه ونیسي صفر اووه صفر درې نه نه څلور دوه صفر درې شمېره یو ځل بیا صفر اووه صفر درې نه نه د څلور دوه صفر درې
زما یو وراره ده بارہ نیمېږي پنځه کاله کېږي له کوره تری چند ټول کور د ده په تمه شپې سبا کوي نو که هر مسلمان ورور ته د باران په هکله معلومات لري دغه شمېرې ته دې زنګ ووي صفر اویا پنځه دوه صفر دوه دوه څلور پنځه شمېره یو ځل بیا صفر اویا پنځه دوه صفر دوه دوه څلور پنځه محمد نظر د زابل ولایت اوسېدونکی وسلام.
السلام علیکم زه عبدالستار یم د فراه د ولایت یم د ګلستان د ولسوالۍ یم زما زوی ورک شوی چې د قاري ملا عبدالرحیم په نامه باندې تقریبا نیم کاله کېږي چې ورک شوی د کندهار او د بولدک پر لویه لار باندې نو د قاري ملا عبدالرحیم په اړه هېڅ معلومات نه د ژوند او نه د مرګ معلومات یې ما ته نه کېږي نو هر مؤمن مسلمان ورور ته که د قاري ملا عبدالرحیم په اړه معلومات وي او یا د ژوند یا د مرګ یا د چا سره بندي وي ما ته ټلیفون کړي زما ټلیفون شمېره ده صفر اویا پنځوس دونوي اته سوه درې نوي یو ځل بیا ټلیفون شمېره وایم صفر اویا پنځوس دو نوي اته سو درې نوي وسلام به احترام یو جهان منه د ازادي راډیو سره چې زموږ پیغامونه مشریت تر کوي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه عبدالصمد خاکسارم د هلمند ولایت سمې حاډیس پر کرنوالې. زما د یو ماما زوی دی چې د روزې په نامه ورک یو دولس کاله دي. د هر ساعت یې په هره معلومات کې زما سره دي همدغه شمېره حاډیس شل.
السلام علیکم. محمد ولایت کندار ولسوالی سپین بولدک زه خبر کوم دا حالت څوارلس کال څخه څوارلس کال کېږي دوې میاشتې اوس پردي څوارلس کال دی دا حالت ورک دی محمد نږدې دا ته اعلان محمد اورېدلی واده مخکې مام دا شمېره وتی ته درکړې وه دا یک محمد نیجی دا سلی محمد زیدی آقا محمد نیجی دا غا تاسی باید طول قریبان و طول قریبان و خفلوان و فلاغ و مور طول سبسیخشیان گی دا غا لک معلومات باید تیس نوکی دو دره واره ایلان مستیس خدیر ای لکو دیر خلق دیر انسانان دیر قریبانی سبسیخشیان گی.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تاسو د راډیو ټول کارکونکو ته د زړه د اخلاص سلامونه وړاندې کوم او بیا ټول مسلمانانو ته د زړه د اخلاص سلامونه وړاندې کوم. زه اجاب عبدالقیم اسدزی د سپین بولدک د بیج بارډر سره سره په تماس کې یم. زما یو زوی دی بارم نمیږي د پنځلسو کالو دی و رنګ سوربخون دی یویشت میاشتې کېږي چې د کوره څه نادرکه شوی دی و ار مسلمان ورور ته یا په افغانستان کې یا په پاکستان کې معلومات وي نو دې خدای په دنیا او په آخرت کې یو ځنه ورکي پر دغه شمېرو دي زموږ سره تماس ونه شي. شمېرې دي د ټلیفون صفر اویا دو اویا دېرش یو څلور څلور دېرش صفر اویا دېرش نه څلوېشت پنځه سوه اووه شپېته.
زاجم ابو محمد شافان زید فراده ولایت د بکوا د ولسوالی شاغی د رباط سیمه وسیدون کیم. ما یو زوی دی د کوچنی اختر د میاشت پر 13 د کور مر وسوی وطن دی تقریبا عمر د 12 سنه تر سکاو دی چې دلارام تر غله دی او مدرک دی وسیم تاسو ډیر مسلمان ته د پخلا خبرې معلومات لري. نوم احمد خان دی دغه په دغه دغه سره سره ما ته خبره کې هغه صفر 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 اوس مو اته سو یو نوي نه سو مو نوي دا یو نمبر دی دا خپل نمبر صفر و صفر و دي او نه صفر درې دوا نه دوا دوا درې دا نمبرونه دي.
زه حاجی مجاور دولاج کا بسان خبرې کوم.
السلام علیکم. لومیش د څور لاس کال دی دا چې پلان نه لري او سورک شوی دی د کورنا درک شوی دی هغه څه چې شوی دی په اړه معلومات لري یو شاو زه په خپل ته دا مرتي راغلم نو ما ته دې په داش مې زنګ وی ما به چې ما داش مې را دي زنګ تو ته په دا نه الیش ټول ځاچا نو څو ونی وی سپر بیا سلور بیا سپر بیا اتر بیا شپنج بیا سلور بیا نخ بیا سپر.
ده آزادی لرادیو چخه ده ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروگرام آوری که مورک عزیز لطوی نو کولیشی چه پده غشمیره تلیفون خپل پیغامونه پریگ دی 00-300-2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-
رادیو.
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره وو. په دې لاره چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه می خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه ایمیلونه راوستوي او خپل ورک شوی عزیزان ولټوي. د نن ورځې لپاره زه امان الله میرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د مازدیګر تر و بجو پورې خپرونې لري.
ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را مشنوید. از سهر لیوال سلام تقدیم می کنم. در این یک ساعت من و همکارانم با تازه‌ترین خبرها